السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ځوان فکر پروګرام خپلېږي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سرته کې موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی او نن د 1443 کال د ربیع الاول میاشتې 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد له نیټې سره برابره ده. پوره خبرونه موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده که څه هم تمه ده د روسیې چین پاکستان او هند استازي چهار شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام نفیس په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشیوي بحثونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت وایي اند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخې او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support Afghan people and ensure safety.
موږ په افغانستان کې حداقل حضور لرو په کابل کې چې له افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تګ زمینه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ دا موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دی. ښاغلی بوریل دا هم وویل چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث وشو چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي اتحادیې د $1 میلیارد مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بوریل په وینا د طالبانو د حکومت څو وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري. د بشری حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ انتقاد کړی دی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او سلور مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخه د خزو د حقونو مرستیال هیدربار په حواله بیګا په راپور کې راغله. هیدربار ویلی د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلې چې طالبان له خزینه او استازو سره هم لیدنی نه ردوي نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته راستوي. بار ویلی دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی دی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د سار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره د یو شرعي چاپېریال په رامنځته کولو بوخت دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د کرونا وبا پر اتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغله. دې سازمان د بیان ازادي او د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال ورته د متوجه ګواښونو راپور نن خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غږونه غلي کړي او محدودیتونه د وسیلې په توګه کارولي. په راپور کې د بیان د ازادي په ارزښت بحث شوی ځکه د کره معلوماتو د شریکولو آزاد بهیر کولی شي د روغتیايي کړکېچونو پر مهال له ستونزو سره د مبارزې او مخنیونکو لارو کې اغیزمن تمام شي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالیستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پوځ ورکړی. د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي د شمالي کوریا لخوا یې د توغندي توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې کراري وروسته شمالي کوریا د 13 سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو ازمایلو ته زور ورکړی. شمالي کوریا نننای توغندی داسې مهال وازمایي چې د دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلانو ته وویل واشنگتن له پیونګ یونګ سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې دی. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبرګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرسبرګ د مرستیال والي بوریس پ پیوتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له 30 کسانو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابته شي. د بندیزونو دا خبر وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو 30 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد سبان د 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه او خلک په خورا زیات بدعت او ناسمو کارونو بوخت وو. حضرت محمد چې د ورکوالي نه په نیکو او ښو او صافو مشهور و، په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ معبوس شو او د عمر تر پایه یې خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاقو او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد 13 کاله عمر وکړ او خپل امت یې د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. حضرت محمد په 1402 میلادي کال لنړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دینی عالمان دغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په 12مه نیټه ښیي. پیغمبر په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پرېښودل چې هر وخت او د ژوند په هره برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري. په افغانستان او ګڼو اسلامي هیوادونو کې د حضرت محمد د میلاد په مناسبت مراسم او د قران ختمونه هم نیول کیږي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید نړیوالو شلاورزو لوبو په وارم اپ یا تمرینی لوبو کې سبا له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې وبایلله. دغه لوبه په ابوظبي کې وشوه. تمه ده چې د افغانستان سبانۍ لوبه هم په ابوظبي کې وشي او داسې وخت له ویست انډیز سره مخ کیږي چې سیال ویست انډیز هم خپل لومړنی تمرینی لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. افغانستان د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې نورې رسمي او مهمې لوبې هم لري او د تمرینو لوبو بایلل او ګټلې د لوبو په درجه بندۍ او نمرو باندې هیڅ اغیز نه لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی شلاوریز نړیوال لوبه په دغه نړیوال جام کې چې د اماراتو او عمان په کوربتوب ترسره کیږي د اکتوبر په 15مه وشي. تمه ده سیالې د روانو ګروپي دور له ګټونکي ټیمونو څخه وټاکل شي. تر هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 19مه باندې له پاکستان سره مخ شي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه دا زه همین هیوادی تاسو وړاندې کوم. دا ونې د یوې بلې مهمې مسلې په اړه خبرې کوو. هغه څه چې نن سبا ډیر زیات ورته ضرورت دی دا چې افغانستان په یو ډول په یو سیاسي او اقتصادي قرنطین کې دی. حتی ګاونډیانو یې سرحدونه تړلي او خلک نشي کولای چې لاړ سي بهر ته، یا هم خوراکي توکي یا نور هغه د ضرورت وړ شیان افغانستان ته راشي. نو په دې خاطر په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. د خلکو فریاد پورته شوی، لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډېرې خوراکي توکي نه لري او مجبوریږي چې خپل ماشومان خپل اولادونه خرڅ کړي. نو په دغسې وخت کې پکار ده چې مرسته وشي. رضاکاري ته ضرورت ده، لاسنیوي ته ضرورت ده. د ځوان فکر په دې خپرونه کې هم د ځوانانو د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو. وابورئ چې نن سبا څومره ضرورت دی ورته، په کومو برخو کې باید کار وشي، څه ډول باید وشي. په همدې اړه به د خپرونې له میلمنو سره وغږیږو. همدا ډول د خپلو هغو اورېدونکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي دي. او خو په پیل کې ورزو د خپلو دو هغو ځوانانو خبرې اورو چې دوی رضاکارانه فعالیتونه کړي دي. د دوی خبرې به واورو، بیا هم راځو خپرونې ته او په دې اړه بحث کوو.
چې د ریو مشر رضا کرانه یا ولنټیر کرونه په ټوله نړۍ کې مروج دي، چې هدف او موخه دا ده چې د خپل حکومت سره خوا کې یا سربیره دوی هم خپل ملی دین ادا کړي، چې دا غسیدي چې ډېرې ښې پایلې لري په ټوله نړۍ کې. خو په افغانستان کې هم په وروستیو لسیزو کې مدني فعالیتونه یا ولنټیر کارونه اکثر ځوانانو لخوا ترسره شول، چې له نیکه بخته موږ هم په دغه برخه کې خپله وسه وکوله. موږ په بایسکل باندې په ټول افغانستان وګرځېدو او کور په کور مو کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشل، چې د داخلي او نړیوالو رسنیو سربیره د ولسونو له تود هرکلی سره مخ شو.
زما نوم محمد عمران دی، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما په افغانستان کې د قلملار ټولنې سره شاوخوا 15 کاله رضاکاري کړې ده، د نجونو د زده کړو په برخه کې او د انساني حقونو په برخه کې. رضاکاري انسان ته ذهني آرامښت ورکوي، ځکه دوی په داسې یوه ټولنه کې په رضاکار ډول کار کوي چې ټولنې ټول وګړي د پیسو پسې منډې وهي. په رضاکاري کې د انسان له ټولنې سره ژورې اړیکې پیدا کیږي. شخصا که زه خپله کیسه درته وکړم، که ما رضاکاري نه وای کړې د لرې پرتو سیمو او د ټولنې لاسرسي رو به دومره نه وم خبر، له ډېرو حقیقتونو به نه وم خبر، او د ټولنې په اړه به مې دومره پوهه نه لرله لکه نن چې لرم.
از موږ د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې دوی خپله رضاکارانه فعالیتونه کړي وو. په خپرونه کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، میلمانه هم لرو. دا زموږ میلمانه هغه کسان دي چې خپله رضاکاري کړې ده، رضاکارانه فعالیتونو کې برخه اخیستې ده او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللي، چې د هغو له ډلې اوس مزلفه کاکړه او ښاغلی عطاالله ویسار سره په خپرونه کې دي، چې دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. او هڅه کوو چې زموږ بل میلمه چې ځوان لیکوال خالد سنگر دی، هغه هم په خپرونه کې را سره یوځای شي. اغلی کاکړ او ښاغلی ویسا، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ویسا صاحب له تاسې خبرې را پیل کړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان راشي رضاکارانه فعالیتونه وکړي، او خپله که په مشخص ډول ووایو چې دغه ساحه یا دایره چې رضاکارانه فعالیتونه پکې کېدلی شي هغه کوم دي، کوم څه مهم دي چې دوی باید په هغو برخو کې کار وکړي.
تاسو ټولو درنو اوریدونکو او اغلی کاکړ ته، په داسې یوه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هلته ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو سره کار وکړو په ذهني لحاظ باندې. یعنی هغه ذهنن دوی دې ته آماده کړو چې دوی په خپلو اساسي حقونو وپوهېږو، ځکه چې ډېر خلک له د خپلو اساسي حکومت څخه خبر نه دي. یعنی په دې باندې چې اوس زده کړه د کار دی، د امن دی، د صحت دی، ژوند دی، او سهولتونه دي. کوم څه چې په دنیا کې د سهولتونه دي، مثلا د اوس خبر خمن کېدل، دا د دوی حق دی. خو دوی د دې لپاره مثلا فقط زموږ ټولنه چې ډېره محرومه ده، یعنی لرې پرتې سیمې چې دغه ټول امکانات ورته نه دي رسېدلي، زده کړه ورته نه ده رسېدلې، هغه صحیح خدمات نشته، نور خدمات نشته. نو د دغه خدماتو لپاره دوی پر حکومتونو باندې د وخت پر حکومتونو باندې دوی حق لري چې دوی ته دغه ټول سهولتونه برابر کړي. خو دلته دی په دې نه پوهېږي چې زموږ کوم حقوق دي، زموږ ونډه څه شته په دې کې. مثلا پر حکومتونو باندې زموږ حق څه دی، او موږ خپل رول باید څنګه ولوبو. مثال که دوی یو ښوونځی غواړي، ښوونځی دی له چا وغواړي او څنګه وغواړي. همدغه چې ډېرې سیمې وې چې موږ ولاړو، دا خلک په دې نه پوهېدل چې اوس مثلا موږ ښوونځی نه لرو، موږ ته ښوونځی څوک راکوي؟ آیا دا زموږ حق دی؟ زموږ د اولادونو حق دی پر موږ باندې، زموږ پر حکومتونو باندې، پر ادارو باندې حق دی که په دې باندې نه پوهېدل؟ نو بیا موږ دوی وپوهول چې دغه ستاسو د اولادونو دغه زده کړه پر تاسو باندې حق، پر مور، پر پلار، پر والدینو باندې حق دی. او بیا ستاسو حق پر حکومتونو جوړېږي، حکومتونه مکلف دي چې تاسو ته مثلا خدمات ورسوي. که خدمات ونه رسوي، مثلا دوی پاتې راسي، بیا تاسې یو 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 خپل غږ پورته، د غږ د رسولو لپاره مثلا بیا دغه مدني ټولنې، مدني فعالان بیا مکلف دي چې مثلا په دغه ټولنه کې ډېر رضاکار ولاړ شي. ځکه مخکې ستاسو یادونه وکړه، هغه ځوانان چې رضاکار کار کوي هغوی باید ولاړ شي، ځکه چې دا د دې غږ به ترې ځای پرې ورسي، یو مرجع ته ورسي، هغه مربوطه مرجع ته ورسي چې وروره دلته شوالدین نسته دا خلق محروم دی یا بی عدالتی دا یا نور آغا چی دی چی دا دی جاگ ورسی دی چی دی خدمات ورسی دی او دی برخمن سی او یو متوازن انکشاف رامن یعنی دی یو توازن دا پار دی یو بیلانس دا پار دی دی طولنی دا طول چی آرام جوند ولری هاگا سین چی محروم دی اغو تا باید لملتو برس هاگه شرایط که مثلا پشار که سهولتون زیاد وی او موږ غواړو چې مثلا زموږ کلی هم په هماغه اندازه باندې په هماغه رقم باندې په هغه شرایطو باندې وده وکړي لکه زموږ ښارونه چې دي خو ناممکنه ده ولې خو بیا هم نسبتا که لږ سهولتونه ورته برابر سي مثلا انټرنیټ ورته برابر سي ښوونځي سي کلینک سي سړک سي برېښنا سي او کار سي خلکو برابر سي موږ به له ګڼو ستونزو خلاص پوری چې د غزمور د ټول ستونزو یو بیا عدالتي ده ټول کړي ده د بیا عدالتي روانه ده دی ولسمه سره مثلا هغه ته په هغه څه چې تعهد ورکوي حکومتونه په قوانینو کې په خپل آئین کې هیڅ کوم قوانین لري په قوانینو کې دی خپل ولسمه ته حق نه ورکوي کچيري مثلا حق نه ورکول شوی بیا د رضاکار ځوانانو د فعالانو د دې مسؤلیت چې دا وي ځخ ورت کې هم دغه ځای ضرورت
ویساس تاسې یادونه وکړه چې ځوانان باید راشي له حکومتونو حق وغواړي دا د مسلې یو اړخ دی خو خپله دوی مثال څه کولای شي د حکومت تر څنګ چې حکومت باید خدمات وړاندې کړي خپله ځوانان مثال یو چا سره څه مرسته کولای شي خصوصا خلک چې ضرورت لري مرستو ته لاسنیوي ته
ځوانان په عام ذهنیت په جوړولو کې تر ټولو مهم رول لري زموږ د ټولنې کې تر ډېره پورې د سواد کچه دا ټیټه ده عام طور باندې خلک د ما درته وویل چې د خپلو ډېرو حقونو څخه خبر نه دي ذهنیت ته دې خلکو جوړ کړي په کلو کې په ولسوالیو کې په نورو پرتو محرومو سیمو کې د دې ذهنیت جوړ کړي بل چیرې چې مثلا ډېر زیات اړتیا د څه شي لیدل کېږي مثال اوس افغانستان د یو غریب ټولنه د غربت دی دی کولای شي چې هغه شمیر افغانان تجاران له دوی څخه مرسته وغواړي د دې سره چې مثلا یو ښوونځی یو کلیوال ټولګی ورته جوړ کړي چې راځي دغه یو سیمپ موږ ته جوړ کړي یو 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 تر هغه سیمو پورې زده کړه ورسي هغه سیمې چیرې چې زده کړه نشته چیرې چې یو ښوونځی نشته چیرې چې مثلا یو ځای یو 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 سیم یو ټولګی دی زده کړې لپاره نشته بیا دوی لاس سره ورکړي مثلا دې لپاره دی په ښارونو کې یو خیریه صندوقونه کېږدوي د تجاران څخه وخت پر وخت باندې مرستې راټول کړي او هغه سیمه چیرې چې خدمات نشته چیرې چې اړتیا ده یا مثلا یو ځای ډاکټر نشته یو ځای ډاکټر نشته چې دا د ټولنې اړتیا ده ښځینه ډاکټر نشته زموږ خویندې میندې مریضانی دي خو ډېر وخت د خپلې مریضۍ له نارینه ډاکټر سره دوی نشي شریکولی همدغه چې دوی څوک وهڅوي یو څه خپله دغه لګښتونه چې کوم دي مثلا دا پر غاړه واخلي یا کلن هلته په کلي کې په کلیوالو کې په ولسوالیو کې د دې لپاره یو 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 ځای دغسې مشخص جوړ کړي چې زموږ د مریضانو تداوي کېږي یا مثلا ډېر داسې زموږ افغانستان په جګړه کې ډېر ځوانان د لاس ورکړله ډېرو داسې بچان دي چې هغوی خپل کرونه د لاسه ورکړي یتیمان د سرپرسته کار دي د دې یو مسؤلیت واخلي د زده کړو مسؤلیت یې پر غاړه باندې واخلي تر یو ځایه پرې ورسوي د هغوی تر یو شمېر په ښارونو کې چیرې روزنتون وي چیرې دغسې لیلیه ښوونځي وي چې د دوی پالنه کېدلی شي دی په خپل ټولنه کې دغه یتیمان را واخلي تر یو ځای پرې ورسوي تر څو چې مثلا د هغوی راتلونکي جوړ شي هغوی د خپل اساسي حق څخه محروم نشي همدغه چې واړه واړه پالیسونه که موږ په کلو کې راپیل کړو په ښارونو کې زموږ تر ډېره پرې اړتیا پرسوي ده هغه څه چې مثلا بیا اضافي څه دي چې مثلا د نورو نړیواله ټولنه پر مخ روان ده موږ دغه خبر خمنی بیا حکومتونه دې ته وادار کې دې ته مجبور کړي چې مثلا مشته سهولتونه برابر کی اضافي چې مثلا یا ټکنالوژي ده یا مثلا نور د زده کړو لوړ معیارونه دي افغانستان باید هغه خپل کی مثلا په پوهنتونونو زموږ نصاب چې دی زموږ په نصاب کې د کار د لپاره مثلا دغه چې څه ځای پر ځای شي نصاب زموږ د مارکیټ مطابق شي چې زموږ ځوانان داسې ذکر وکړي چې ځان ته په داخل کې او ځان ته په بهر کې کار پیدا کړلای شي. یعنی دا حکومتونه په دې مکلف کې چې
مننه کوي سره بیرته تاسو ته راګرځو. مننه آغلی کاکړ د رضاکاری پاړه کې غږیږو کې دی چې یو لنډ او ساده تعریف دا وي چې مثال هغه کار چې ته د امتیاز تمه پکې نه لرې یا نه غواړې یا نه اخلې، ستاسې له نظره رضاکاری یعنی څه؟
مننه
سنگر صاحب. بله ستاسې خبرې مو واورېدلې. اوس هم د ښاغلي سنگر څخه پوښتو چې تازه له خپرونې سره یو ځای شوی، ښه راغلاست ورته وایو. سنگر صاحب، موږ مخکې یو مثال یادونه کولی شو، ځینې داسې دودونه وو په افغاني ټولنه کې چې لکه اشر غوندې چې خلک به راتلل یو کس سره به یې مرسته کوله. که مثال دغه اشر دود ته وګورو او اوسنی وخت کې مثال د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه وګورو، وضعیت کومې خواته تللی؟ یعنی رضاکاري ډېره شوې ده که نه کمه شوې ده؟
ډېره مننه هیواد صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. بالکل، پخوا هم مونږ بعضې دودونه رواجونه لرودل چې هغه په مختلفو برخو کې په مشترک ډول ترسره کېدل، چې کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله او په عموم کې نوم حشر ورباندې شو. په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د مدني فعالیتونو پراخېدو سره هماغه اشرونه چې وو په یوه نوې بڼه په ښارونو کې جایګزین شول، او په افغانستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره دغو فعالیتونو یو نوی رنګ راوړ. په دې معنی چې پخوا به یوازې مثلا بلو کې کچیرته بلو کې د کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله، یا به مثلا په بامونه کاږلېدل خو هغه اطرافونو کې چې کوم کارونه او په هغې کې به ونډه اخیستله. خو کله چې مدنیت په افغانستان کې پراخ شو، یو نوی شکل باندې رامنځته شو او د ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره د ځوانانو اړیکې یو بل سره نږدې شولې، او د نورې نړۍ په اړه دوی مطالعه وکړله، ویلوستل په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې، او یو نوی پړاو ته داخل شول. د دې حشر او مدني فعالیت ترمنځ یو جوړښت رامنځته شو. مثلا د زده کړو په برخه کې، د ښارونو د پاکوالي په برخه کې، مثلا زده کړو ته د خلکو د هڅولو په برخه کې، یعنی د ژوند هغه مختلف اړخونه چې دي په هغې کې فعالیتونه چې ډېر پراخه شول، او خلکو ته په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی ورکړل شو. ځوانان چې وو ډېر سره منسجم شول او یو نوی فکر رامنځته شو. زما په نظر چې ډېر زیات تغییر وکړ، او دغه تغییر چې وو ډېر مثبت وو، ځکه چې هغه مدني فعالیت زمونږ او ستاسو وو خو داسې په کلیوالي شکل وو ډېره موده مخکې. خو په افغانستان کې د نوي دور په راتلو سره په تېره بیا په دې تېرو شلو کالو کې دغه فعالیتونو ډېر اغېز درلود د ځوانانو په منځ کې او په خپله په ټولنه کې په خلکو باندې.
مننه کو سنگر صاحب. ویسا صاحب یو موضوع ده هم ده چې پتیرو کلونو کې ځینی هغه کارونه چې پخوا په اشار کېدل پروژې ورته واخیستل شوې، په ځینو مواردو کې البته دغسې خبرې کېږي، نو اوس ویل کېږي چې که څوک کوم کار غواړي، خصوصا ټولنیز کارونه، د خیر ښېګڼې کارونه چې په خپل سیمې، خپل ماحول، خپل ښار کې وکړي، نو ځوانان دغه تمه لري چې د دې په ځای چې دوی وړیا کار وکړي، دوی ته باید یوه حق الزحمه ورکړل شي، مزد ورکړل شي. نو ځکه ځینې ځوانان نه حاضرېږي رضاکاری ته، وجه یې تاسې همدا بولئ چې په دغو کارونو لپاره چې مثال پخوا په اشار کېدل، وروسته مثال یا حکومت یا ځینو موسساتو یو څه مرستې وکړې، او ورو ورو خلکو هم له دې وروسته تمه دا درلوده چې له دې وروسته به له دوی سره پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي چې دوی دغه کار وکړي.
یو خو هغه زموږ ټولنیز مسؤلیت دی چې موږ باید ادا کړو، باید موږ دا خپل رضاکاري، دا خپل والنتیرزم چې دی دا باید مخته یوسو چې موږ کار وکړو، ځکه همدغه ټولنه پر موږ باندې حق لري. راځو ته ته چې یوه برخه پروژې دی، پروژې نن په نړۍ کې د ډېرې داسې پروژې شته چې هغه د هیومانیټیرین یا د بشري مرستې چې کومې دي، دا ستا پروژې ستا ډیزاینېږي، یعنی دا د وروسته پاتې هیوادونو لپاره، حتی په پرمختللې دنیا کې هم همداسې شی شته چې پروژې ډیزاین کې هغه تطبیق شي، تر څو چې هغه ځوانان چې بیکار دي، د هغو هم یو مزد پکښې کې وسي، یو خواري پکښې کې وسي، یو کار وکړي، اولاد ته یو ګوله ډوډۍ هم پیدا کړي، او په صادقانه ډول باندې چې مثلا هغه کار کم کېږي، په هغه کې فساد ونه شي، دا ښه خبره ده. یعنی ځوانان باید داسې پروژې ډیزاین کړي چې مثلا رضاکاری نشي کولای، خو دغه چې پروژه کې د سیمې د پاره ډیزاین سي او تطبیق سي، هم به خیر خلکو ته خیر ورسیږي، د پروژې خیر څو کسان ته رسیږي. دا که سره مثلا ټیم چې کوم سره دی، هغه ټیم د یو څه پیسې په لاس راوړي، تاسو به خپل کار کولای شي. په ټولنه کې چې کومه اړتیا و، هغه اړتیا را پکیږي. یعنې دا هم بده نه ده، دا که څوک به دې ته وایي ولې بده به زموږ ټولنه په چیش باندې بد وړي، هغه دا ده چې د پروژه تطبیق نشي. یعنی که ځوانان زموږ په ټولنه کې، په نور کې زه نه وایم، نورو ټولنې چې هغه اقتصاد جوړ دی، دغه جوړ دی، دا رضاکاري چې ده، دا باید موږ تر هغه پورې چې دغسې بېکاره ناست یو، یا کار نه لرو، یا بله نه لرو، یا دغه خپله ټولنه ده که غواړو چې امن ژوند پکښې کې وکړو او خپل راتلونکی وژغورو، نو د دې لپاره یوه قرباني پکار ده. هغه قرباني په همدغه رضاکاري کې ده. قرباني راځي ورکړو، قرباني دې لپاره ورکړو که زما اولاد سبا غواړو چې دلته امن ژوند ولري، نو د نورو اولادونه هم باسواده، د هغوی کورنۍ ته دا قناعت ورکړو چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولري، خپل په اولادونو باندې معیاري زده کړې وکړي، که هغه که نجونې دي، که هلکان دي، ماشومان دا د دوی حق دي، دغه حق یې سلب نه شي. نو د دې لپاره چې موږ همدغسې ناچ اوس کار نشته، پروژه نشته، نو که پروژه وخت پروژه تطبیق، او که چیرې پروژه نه وي، بیا راځي یو څه له ځان څخه له جیبه مصرف کړو، دا خپل وخت مصرف کړو، دې ټولنې ته وخت ورکړو چې دا خپله ټولنه جوړ کړو، هغه د ټولنې اساسات جوړ کړو، هغه اساسي حقوق چې یوه ټولنه لري د هغو لپاره مبارزه وکړو، هغه هم خلک دې ته راواڅوو، ذهن هم جوړ کړو، او هم مسؤولې ادارې دې ته وهڅوو، او په دې باندې مجبورې کړو، مکلفې کړو چې مثلا په دې کار باندې که مکلفیت لري چې ته دغه کار وکړې. یعنی دغه هغه ولسي زور دی، هغه زموږ ولسي بیسونه دغه همدغه لارې جوړېږي. نو زه د دغه پروژو چې که ځوانان مثلا په دغه سیالات کې چې پروژه نه شدی کار نه کوي، زه وایم چې کار وکړي، دا ښه ده. رضاکاري دا نه ده چې تل پروژې نه وي، پروژه یو وخت وي، هغه په مختلفو برخو کې په نیم په جهان کې شروع دي، او په دغه چې هېوادونو کې لکه افغانستان دلته بیا ډېر وي، ځکه چې اړتیا زیاته ده، مثلا په معارف کې ستا، په صحت کې ستا، په ټولنیزو برخو کې ستا، دا پروژه هم ډیزاین کړي، دا هم تطبیق کړي، ولې په ضمن کې زموږ د ټولنې اړتیا دا ده چې رضاکاري هغه پخوا دود وه، اوس په نوي موډرن شکل سوله د جهان سره موږ شریکه کړله دا خپله رضاکاري، راځي دغه ته وده ورکړو.
مننه کوي صاحب. مخکې له دې چې له خپلو نورو میلمنو څخه پوښتنې ولرو، غواړم هغه څو نظرونه در سره شریک کړم چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې را سره شریک کړي دي. د دوی له ډلې باور خوستي لیکلي، د تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا په یو دولتي ښوونځي کې چې د ښوونکو له کمښت سره هم مخامخ دی تدریس کوم، یوازې د وطن د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې هم نه، د معاش او امتیازینې رضاکاري کوم. همدا ډول عربستان پښتونیار لیکلي، موږ په کلي کې زیاتره داسې خلک شته چې هغوی د کور جوړولو لپاره د مزدورۍ پیسې نه لري، یعنی دومره پیسې نه وي ورسره چې مزدور ته یې ورکړي. بیا موږ ځوانان سره راټول شو چې په پکتیا کې ورته موږ په ګاړه وایو او په نورو ولایتونو کې خلک حشر ورته وایي، نو موږ بغیر له کوم امتیاز له هغوی سره کار کوو او په دې بې امتیاز کار کې ډیر زیات خوند وي. همدا ډول ګلولي سای لیکلي، یو کال او میاشتې مې د خپل ګران وطن افغانستان لپاره د بیماش ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې. زیت الله مبارز لیکلي، کله چې په رضاکار ډول کار ترسره کوم د خوښۍ احساس کوم. په تیره بیا ماشومانو او خویندو د تعلیم لپاره هر وخت نه ستړی کېدونکې هڅې کوم. د هم د ښاغلي زیت الله مبارز نظر و. احمد زی جبارخیل لیکلي، له ښاره د باندې کلیوالي ژوند کې د اشار دود لا هماغسې ژوندی پاتې دی. دا چې کلونه وشول په ښار کې ژوند کوم، تر اوسه مې څوک نه دي لیدلي چې پر رضاکارانه ډول د اشار لپاره چاته ورشي یا د کار ورسره وکړي. دا هم د احمد زی جبارخیل نظر و. خیال محمد وحیدیار زازی لیکلي، موږ ډېر رضاکارانه کارونه کړي، لا به یې کوو. زموږ پکتیا ولایت اریوب زازی ولسوالیو کې رضاکار دو توس هم په پخوانی شکل شته. د افغانستان ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د رضاکارۍ دود فعال وساتي او د رضاکارۍ له لارې د خپلو ولسونو او کلیوالو سره مرسته وکړي. او وروستی نظر هم نورالله لبیب له لوګره پرېښی د لیکلي، د رضاکار او کارآموز په توګه مو فعالیتونه ټولنې ته رنګ ورکوي او ما خپله هم دا کار کړی دی. مننه کوو له خپلو دې درنو اورېدونکو څخه چې خپل نظرونه یې راسره شریک کړي وو. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه د ماخ ولدمی ورسته بیا هم له خپلو میلمنو سره په دې غږیږو چې پوس وخت کې رضاکار ځوانان څه کولی شي، کومو مسایلو ته پام وکړي، لومړیتوبونه څه دي چې دوی هغو ته کار وکړي. لدمی ورسته په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. د خپرونې میلمانه مو هم اغلی مزلفه کاکړ، ښاغلی یتاولا ویساو، خالد سنگردی. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې رضاکاري څه ده او ځوانانو په کومو برخو کې کارونه کړي دي. د خپرونې په دې برخه کې غواړو په دې وغږیږو چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ډیر خلک مرستو ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې یو څوک لاسنیوی وکړي، رضاکار ځوانان څه کولی شي، څه ډول دوی سره مرسته کولی شي، لومړیتوب څه دی؟ اغلی کاکړ، له تاسې غواړو پوښتو چې ځوانان که اوس غواړي رضاکاري وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي، کوم څه دي چې ډېر مهم دي هغه باید دوی لومړی وکړي؟
مننه اسلام علي چې کراچي ما غواړم نظریات بحث تاسو چې دا وری وکړل چې موږ اکثریت یو نقطه نظریات چې کړی و چې رضاکار سلام ته وسله هم پر ځای دي چې خوشبختانه شي مزور ویله اطلاعات دې چې ځان کیاس تر لاسه کوم زم یو شان دې سوال ته تدریس کوم. ما فهم د ټولنې پر مختګ هم دې بس کلیږي کله چې موږ پرې پوه چې دا وسان موږ ضرورت لري او اطلاعات دې چې موږ په هغه کې شرایط کې موږ وس قرار لرو، یعنی لکه څنګه چې تدریس ستون د خپل او سره ته دې لري دې تازه ستون سره کړي نو په دا شرایط کې موږ تر دا وسان دوستي هیڅ سره یا موږ په دې کوڅ چې موږ پاتې لدی چې باید امتیاز ترلاسه کړو باید خپل وطن ته کار وکړو. دا واقعا هم د خوشحالي ځای دی او تاسې دوري وکړل چې په اوس وختونو کې ځوانانو څه ته باید لومړیتوب ورکړي، بخصوص هغه ځوانان چې د رضاکارانه کارونه ترسره کوي. زما په اند لکه څنګه چې موږ په جریان کې اوس وختونو کې هغه د تعلیم په اړه چې کوم محدودیتونه رامنځته شوي دي، ځوانان باید د هغه ځوانانو چې هغوی مثلا مدني فعالیتونه ترسره کولای نه شي خپل ځاغ اوچت کې باید په دې ارته کې ډېر د فارم ورک کارونه ترسره کړي او اقدامات ترسره کړي او دغه سره د اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره باید لومړیتوب ورکول شي، ځکه چې په ټولنه کې چې کله اقتصاد پر څو ودرېږي هغه په ټولنه کې هغه ګډوډي حجم جالونه ډېر زیاتېږي. نو زما په اند همدا اقتصادي ستونزې او د تعلیم په برخه کې که لومړیتوب ورکول شي او د هغه نورو ځوانانو غږ اوچت شي او د خپل مدني فعالان چې دي په دې اصل کې ډېر کارونه ترسره کړي، عام ذهنیت رسمنځته کړي او نور هغه افسر چې اوس د هغوی په لاس کې دي او هغوی مثلا حکومتداری کوي چې هغوی ته دا پوهه ورکول شي چې دا لومړیتوب دی او باید په دې باندې ډېر کار وکول شي.
مننه سنگر صاحب. له تاسې همدا پوښتنه کوو چې په اوس وخت کې خلک څه ته ضرورت لري، کومې مرستې باید ورسره وشي، او دغه رضاکار ځوانان چې شته دي دوی څه ډول کولی شي د خلکو خصوصا د خلکو چې په اوس وضعیت کې ژوند ښه نه دی له هغوی سره مرسته وکړي؟
بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده قدرمند هیواد صاحب. رښتیا هم په افغانستان کې د نوي بدلونونو سره افغانان ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی په مختلفو برخو کې جدي همکاري او مرستې ته اړتیا لري. افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره تر ډېره د خلکو هغه اقتصادي وضعیت چې دا ستونزو سره مخامخ ده، همدارنګه خلک په ذهني او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی ډېر ورسره مخامخ دي. عملاً موږ او تاسو ګورو زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې او د دې تر څنګ له هېواد څخه دا غیر قانوني مهاجرتونه چې دي دا هم ډېر زیات شوي دي، چې په لارو کې موږ او تاسو کیسې اورو. زموږ او ستاسو هېوادوال د نورو هېوادونو د پولیسو لخوا سختو شکنجو او ظلمونو سره مخامخ کیږي. په اوس وخت کې زموږ مدني رضاکاران چې دي موږ پوهیږو چې په دوی کې مختلف ظرفیتونه شته چې په مختلفو برخو کې زده کړې کړي دي، او هر سړی کولی شي چې هماغه خپلې برخې اړوند زموږ هېوادوالو ته مشورې وکړي او ورکړي او دوی سره همکاري وکړي. مثلا که د اقتصادي برخې کارشناسي یا د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړي، هغه کولی شي چې هېوادوالو ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي ترڅو دوی لږ تر لږه داسې یو لاره چاره ومومي چې وکړی شي هغه خپل روزمره ژوند ورباندې وچلی. همدارنګه زموږ هېوادوال چې مخکې ما وویلې په رواني ناروغیو سره مخامخ دي، موږ ډېر روانشناسان لرو چې کولی شي هغوی زموږ هېوادوالو ته رواني مشورې ورکړي، په روحي لحاظ دوی یو څه ډاډ ترلاسه کړي، په روغتیا باندې کار وشي، او دوی ته په دې برخو کې مختلفې مشورې ورکړل شي، هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې، هغه که په ډله ییز ډول په حضوري ډول وي، دوی کولی شي چې په دې کې برخه واخلي. همدا ډول
مسله یوه ده هم ده چې سنگر صاحب، یو موضوع ده هم ده چې خلک اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل ماشومان خرڅوي، خپل اولادونه خرڅوي، یعنی وضعیت تر دې حده خراب ده. نو تاسو ویل چې لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي چې دوی ته رواني مشورې ورکړل شي، که نه دوی مثال دا خلک نور څه ته ضرورت لري، ځکه د دوی لاس تنګ ده، دوی په بیګا، دوی په غرمه کې په خپل دسترخوان څه نه لري. نو په دغسې وضعیت کې ستاسو په نظر لومړیتوب څه دی چې باید رضاکار ځوان دغې کورنۍ سره یا په مجموع کې له ډېرو کورنیو سره چې په دې وضعیت کې دي مرسته وکړي؟
دقیقا هېواد صاحب، مدني ټولنه څنګه چې له عام تعریف نه معلومیږي، هغه رضاکاران دي کوم ځانګړی فنډ او بودیجه دوی نه لري چې خلکو سره له خپل اړخه مرسته وکړي او د دوی د اقتصاد په رغولو کې مستقیمه همکاري وکړي. خو د مشورو په توګه مثلا دوی کولای شي چې لومړیتوب هم په اوس وخت کې اقتصاد د ځکه چې رواني ستونزې، د کډوالۍ ستونزې او دا نور مسایل چې دي، دا خپل د اقتصادي ستونزو نه پیدا کیږي او اصلي سرچینې چې دا کمزوره اقتصاد او همدغه روان وضعیت د په هېواد کې. نو مدني رضاکاران چې دي کولای شي په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي، او د دوی هغه مخاط چې دا په رضاکاره ډول باندې پورته کړي تر نړیوالو پورې ورسوي، د دولت اراکینو سره شریک کړي تر څو د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه مخصوص ګامونه پورته شي. که د دوی اقتصاد ښه شي، دې پسې تړلې ستونزې چې دي، مثلا رواني او روحي ستونزې چې دي، اقتصادي د کډوالۍ ستونزې او نورې ستونزې چې دي، هغه ورو ورو له منځه ځي. نو مدني فعالین باید د هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټورې مشورې ورکړي، ځکه چې د دوی فعالیت چې دا هغه مستقیم اغیز لري د خلکو پر روان باندې.
مننه ویسا صاحب. که د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو، نو یو مثال کېدای شي ټولنه ضرورت ولري د لنډ وخت لپاره ځینو مسایلو ته، ځینو توکو ته، خو ځینې داسې وي چې په اوږد مهال کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه باید وشي. اوس ځینې ځوانان راځي مثال پر رضاکار ډول مرستې راټولوي، بیا یې ویشي. هغه هم مثال داسې مرستې وي چې کېدای شي د لنډ وخت لپاره د یوې کورنۍ درد دوا کړي، د دې لپاره چې په اوږد مهال کې په ټولنه کې دغه ستونزې نه وي چې لکه اوس لیدل کېږي. مثال خلک راځي خپل ماشومان یا اولادونه خرڅوي، چې البته دا موضوع مو څو ځله یادم کړه. نو د دې لپاره چې په اوږد مهال کې دغه ستونزې نه وي او خلک په خپلو پښو ولاړ وي، څه کول پکار دي د یو رضاکار په توګه؟ ستاسو غږ ډېر ورو دی.
کېږي رضاکارانو ته او خلکو ته ولسونو ته راځي کېږي، او ځینو مسؤلیتونه دي چې هغه د وخت ادارو او حکومتونو ته راځي کېږي، چې د خلکو د اقتصادي شوال دپاره، د اقتصاد د شوال دپاره خپلې برنامې وړاندې کړي، د خلکو د اقتصاد په رغونه کې مثبت رول ولوبوي، یعنی کار وکړي، اقتصاد د خلکو اقتصاد لوړ کړي. هغه تجارت دی، اوس موږ تجارت چې دی په دغه وخت کې چې تا چې ګوري په ټپه ولاړ دي، سرحدونه تړلي دي، قیمتي راغلې ده، د ټولو خوراکي توکو قیمت لوړ ختلي دي. نو هغه غریب خلک چې پرون دي یو 15 روپۍ لري لګې، نو دا هغوی اقتصاد خرابېږي، نور هم خرابېږي. نو په دغه وخت کې ټول مسؤلیت راجع کېږي ادارات ته، دولت ته، حکومت ته، هر حکومت چې وي اگر دې لپاره باید جدي اقدام وکړي او عملي ګامونه واخلي، کوچلي ګامونه واخلي. اوس زموږ اقتصاد کګه او تر ډېره پر د افغانستان پر بهرني پانګه باندې ولاړ، خو هغه بند دي. اوس موږ داخلي عواید چې دي، زموږ پر داخلي عوایدو کې باید دی یو هغه غریب سیمې یو سنجش وکړي چې دا غریبان چې اقتصاد یې ډېر لیدلی دي، دا هغوی سره مرسته وکړي. اوس که په چیر کې وګورو د اقتصاد خرابوالي ته، خو پخوا 4.5 میلیارد افغانۍ یوازې معاشاتو چې په دې ټولنه کې مصرفېده، هغه خلکو چې کاروبار یې کوي، دوکانداري یې کوله، ډریوري یې کوله، موټر یې درلودو بله کوله، د هغوی ژوند هم ورسره شوی او کار پیدا کېدی. اوس خو دا هر څه په ټپه ولاړ دي، نو پر دوی باندې ډېر بد تاثیر لویږي. او غربت خو پخوا مو هغه کسان چې غریب و، هغه خو نور غریب شو. نو اوس یوه برخه د ټولنې د کسان چې رضاکاري کوي، هغه برخه چې بیخي ډېره زیاته اړه ده، یعنی محتاج دي، هغوی اړمنی هغه مرستې کمې اړینې مرستې چې دي هغه راټول کړي، اړمنو کورنیو ته ورسوي، تر څو چې د دوی هغه څو ورځې ژوند ورباندې وسي. اما که د دې لپاره په لوی کې پلان ونیول شي، دغه بحران نور غټېږي، نو دغه بیا د رضاکارانو تر وسه هم تیریږي.
ویسا صاحب، تاسو وویل چې دوی غږ مو ورمه، تاسو یادونه وکړله چې په لنډ مهال کې مثال دوی کولی شي ځینې مرستې وکړي، یعنی هغه څه چې د رضاکارانو د وس مطابق وي. په لویه کې کومې مسلې چې دي، هغه دولت راجع کېږي چې د ولسونو غم وخوري. خو دغه مرستې چې ځوانان مثال یا د رضاکارانو چې راټولوي، څه ډول یې راټولې کړي، څه ډول یې تنظیم کړي؟ تاسو خپله دغه کارونه کړي دي، نو له خپلې تجربې که راته ووایي، مثال ځوانان څنګه کولی شي دغه کارونه چې پر رضاکارانه ډول یې کوي تنظیم کړي، په ښه ډول سره له کوم ځای را پیل کړي، او څه ډول بیا دا مرستې تر ولسونو، تر هغو خلکو چې ضرورت ورته لري وي رسوي؟
د دې را پیلول د خپل کور کلي کېږي، په کلي کې، په کورنیو کې، هلته د رضاکارانو چې ویني چې ډېر لوېدلي خلک چې اقتصاد یې ډېر لوېدلی دي، یعنی تماشا هم ډوډۍ نه لري، نو د هغو خلکو د یو لیست برابرول اړین دي. او بیا دغه رضاکارانو د ډیرو پالانو اړیکې وي له زموږ په پخوا اړیکې وي له تجارانو سره وی له ملګرو سره وی دا مې ورته ویل چې دلته خو همدغه یوه ستونزه موجوده ده که تاسو کولای سي یا زکات لري یا د صدقې په نامه څه لري تجارانو ته به مو قناعت ورکوي دوی ته قناعت ورکړي یو د هغه کورنیو چې ډېرې اړي دي د اړمنو کورنیو یو لیست جوړ کړي چې وروره دغه دغه شي ته اړتیا دا خوراکي توکو ته اړتیا لري دا مثلا درملنې ته اړتیا لري دغه یو لیست جوړ شي او بیا له پانګوالو سره هغه پانګوال هم دې ته قانع کړي چې د دوی لیست ورته ورکړي او بیا همدغه شی ورته ریکارډ کړي یا یې په ثبوت ورته ورسي چې همدغه شی موږ رسوو تر ټولنې تر خلکو پورې رسوو که دغه چې وسي نو دغه به ښه لاره وي تجاران چې اوس مثلا چې یو څه هغه کار روان دی تجارانو تجاران تجارت دکه اوس کولی شي ځکه چې اوس خو د نړیوالو مرستې هم نشته یعنې که اوس نړیوالې مرستې وایي تر یو شمېر مرستو دوی کولای شوله چې د دغه خلکو ږغ مور ورسولی دویمه د رضاکارو زما د رضاکارانو څخه په ټول هېواد کې غوښتنه دا ده چې اوس هم د ډبلیو پي یو پروګرام شروع دی هغوی دې ته مجبور کړي چې د دوی دغه مرستې په شفاف ډول تر خلکو پورې ورسي تاسو مرسته ورسره وکړي او هغه اړمنې کورنۍ کوم چې ډېر زیاتې اړتیا لري ضرورت یې زیات وي هغه ورمعرفي کړي په خپل کور په خپل کلي کې تر څو تاسو د هغوی سره مرسته کړي دا هم ثواب دی او هم هغه تاسو هغه اصلي او انساني مسؤلیت چې دی هغه مو ترسره کړی دی یعنی یو شمېر دونران چې افغانستان کې کار کوي هغه دې په دې باندې مکلف کی په دې باندې مجبور کی چې مجبورن کار وکړي دویم مرسته دا ده چې افغان تجاران هغه کته چې اړیکې ورته درلودي یا په خام رښت کولې هغه دې ته وهڅوي د دې وهڅوي چې دا خلک غریب دي غربت زیاتوي دي بیکاری لوړ ختلې ده نو دا خلک سره مرسته کوي موږ خو به عام زموږ مرسته چې مثلا موږ هغه په خوا چې به مو کم دونران پیژندل به مو بیا به مو ورته ویل چې تاسو په دې سیمه کې اړتیا ده تاسو وایئ چې خپل یو سروي وکړي د خپل سروي مطابق تاسو بیا هلته مرسته وکړي دویم دا و چې هغه موږ به ډېر ورسره مثلا هغه سیمه کې به خاص ورسره اوسېدلو او د سیمو به مو د ځینو سیمو به مو راپور درلودي بیا به مو افغان تجارانو ته ویل چې دلته اړتیا ده که تاسو څه لرئ د دې خلکو سره مرسته وکړي بیا به مو یو لیست چمتو کاوئ د هغه لیست مطابق به مو بیا اغه مرسته چې کوم کورنۍ به وي د ټلیفون شمیره به ادرس دی او اغه کورنۍ ته به موږ مرسته رسول کوم دا چې موږ ټول رضاکارانو کې تر څو د روان وضعیت یو څه قابو شي یو څه کنټرول شي او دا د لندمحالي کنټرول دی په اول حال کې مثلا دا د مسؤلیت حکومتونو ری
مننه ویسا صاحب اغه لیکاکړ کله تاسو پوښتو چې یو خو اغه مسایل دي چې ویسا صاحب اشاره ورته کړ د مرسته تر هدا چې ځوانان راضي پر رضاکار ډول مرسته راټولوي او بیرته دا مرسته اړمنو کسان تر رسوي بل مسله دا هم ده چې ځینی وخت هیڅ ضرورت نه وي چې مثال ته مالی امکانات باید ولري کولای شي ځوانان راټول کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې په خار کې او هلته یو کار په همو ځوانانو کې مثال سړک جوړ کې پل جوړ کړي یو لیبل کا سره مرسته وکړي هغه بشري منابع چې کومې دي لاغه هم ډیره استفاده کیدلی شي نو څنګه کولای شي ځوانان دغه چارې په خپل مالت کې تنظیم کړي چې دوی هغه ځوانان چل تشتا سره راټولي کړي او لدغه یوالي لدغه راټولې دوه څخه بیا پر ځاکار ډول د نورو د خیر لپاره استفاده وکړي
سوال کا جواب کیوں مثلاً نوجوان سے ہمیشہ مثلاً حکمان کی زمینہ برابر سے د ډېر لږ مصارفو باندې هم کولای شو چې فعالیتونه ترسره کړو یا هم مثلا په یو کلي کې یو څو ځوانان نو سره راټولېږي په چیرې موږ مثلا دا چې فکر ولرو چې یو لږ سرمایه چې هم موږ کولای شو چې ډېر کارونه ترسره کړو مثلا ما لیدلي وه موږ دوه کاله چې مخکې یو کلي کې تللي وو هلته د داخلي ښځو خپل په منځ کې دوی دوه دوه سوه قرض ورکوي دا ټول قرض به یو ځای ټول کې یو کورنۍ ته چې هغوی مثلا ضرورت درلودي هغه به واخیستي هغه به په دې حساب باندې یو شی رانی وي، مثلا یو غټ شی درانی چې هغه څخه وکولی چې دې استفاده وکړي، او هغه څخه به دې استفاده کوله. بیا به بیرته په بله میاشت کښې دا پروسه شروع کېدل، په بله میاشت کښې تر یو کاله پورې. یعنی موږ وینو چې د دوو سوو افغانو څخه چې دا څو ځوانانو سره ټولوي، یو کوچنی تجارت یې شروع کوي، په هغه باندې دې کولی شو چې خپل د ورځني ژوند مصارف کم کړي، هم کولی شي خپل ورځنی ژوند مخته یوسي. نو همداسې هغه ځوانان چې د دا کارانه قانون ترسره کوي، ضرور نه ده چې مثلا موږ دې ته منتظره اوسو چې موږ سره باید مثلا جامع مدني موږ سره مرسته وکړي، یا هم نور اشخاص مثلا موږ په واسه توان کښې وي. لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړه، موږ کولی شو چې په هماغه ځای کښې یو کوچنی سرمایهګذاري وکړو، د هغه ځای هغه ځوانان هم په هغه باندې بوخت شي، او هغوی هم دا فکر وکړي داسې چې مثلا موږ چې کله کولی شو په دې باندې مرسته وکړو، هغوی هم کولی شي په دې باندې مرسته وکړي، هغوی ته نور فکر پیدا کېږي. نو دا په همدې احساس کېږي چې هغه بېکاري تر ډېره پورې کوم بېکاري چې اوس مهال وجود لري هغه تر ډېره پورې کمه شي. او بل هغه نظریاتو کښې هم یو ورور مو ویلې وه چې مثلا د یو کلي کښې یو کس و چې وسې توانایي نه درلودل، موږ څو راټول شولو د هغه سره مرسته وکړه. وګورئ که چېرې موږ همداسې راټول شو او داسې په یووالي اتحاد باندې د یو بل لاس ونیسو، یو بل دپاره کار وکړو، داسې مرسته نه چې مثلا موږ پیسې واخلو نغدې یو چا ته یې ورکړو چې ته خپل هغه مشکل په حل کړه. که چېرې مثلا په هغه نغدو پیسو باندې هغوی ته دا فکر وکړو چې موږ څنګه کولی شي هغوی خپل مشکل د دایمي دپاره حل کړي، مثلا په هغه باندې یو کار داسې وکړي تر څو نور د مشکلاتو سره مخ نه شي. نو همدا هغه ځوانان دي چې په ټولنه کښې چې دوی ونډه لري، په ټولنه کښې چې دوی کارونه ترسره کوي، همدوی باید همدغه ذهنیت نورو ته جوړ کړي تر څو هغوی هم وکولی شي ډېر څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه غلی کاکړ د خپرونې. بلې تاسو ته بېرته راګرځو د خبرو. البته د خبرو تر منځ یو څه فاصله ده، خو خیر بېرته تاسو ته درګرځو. د خپرونې د پای شیبې هم دي، په لنډو ټکو کښې غواړو چې دا بحث هم سره راټول کړو. سنګر صاحب که راشو په دې اړه مثال ډېرې شخصي تجربې شریکې شي د رضاکارۍ په اړه، مثال یې لکه که زه یادونه وکړم هغه وخت چې موږ واړه وو، زموږ په کلي کې ځینې کسانو چې هغوی مثال پوهنتون کښې درسونه ویل چې ژمی به شو، رخصت به شول، را بغلل په کلي کښې به یې په جومات کښې تدریس کوو، او د هغه تدریس نتیجه وه چې په شاوخوا ښوونځیو کښې اکثره به زموږ د کلي ماشومان ځوانان اولومره وو. نو خبره دا کوو که مثال ځوانان له دې چې راځي هسې خپل وخت ضایع کوي، اخوا دېخوا ګرځي، که دغسې چارو ته مخه وکړي ګټه به یې ډېره نه وي؟
دقیقا هیواد صاحب، اوس مهال په افغانستان کښې دغو روانو بدلونونو د افغانستان په تعلیمي سکتور باندې ډېر ژور اغېز کړی. موږ او تاسو وینو چې په تېرو په نظام کښې کرونا د افغانستان تعلیمي سکتور ډېر سخت وځپه، او د اوسني بدلون سره موږ ګورو چې څو میاشتې شوې چې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. نو دا د زده کوونکو په روان او راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لري، وخت ضایع کېږي او زده کړو نه بې برخې پاتې کېږي. دا ډېره مهمه نقطه ده. موږ په افغانستان کښې د خدای فضل ده چې اوس ډېر زده کړې ځوانان لرو، پخوا به په کلو کښې بانډو کښې په ښارونو کښې خو ډېرو، حتی یو سړی به په یو کلي کښې تر دویم درېیم صنفه پورې به زده کړه کړې وه، خلک به بیا ډېر لرو ځایونو نه هغه ته ورتلل، یو کتاب یا کتابچه به یې لاس کښې، یو کتاب ته به چې هغه نه یو څو ټکي زده کړي. خو اوس هغه حالت تر ډېره بدل شوی ده. په افغانستان کښې په هر کور کښې درې څلور لیسانس حتی ماسټران موجود دي، دولسم پاسان خو د خدای فضل ده چې بېخي ډېر دي. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې د افغانستان دغه اوسنی نسل چې ده مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، هر یو دا وړتیا لري کولی شي چې په هغه خپل اړونده برخه کې دوی سره مرسته وکړي، د دوی لاسنیوی وکړي، او پرې نه دي چې د دوی وخت بې ځایه تلف شي. مثلا یا څوک یې وګرځي یا په داسې لوبو بوخت شي چې هغه هېڅ ګټه نه لري. نو مهمه مسله ده. دا ځوانان انرژي لري، وړتیا لري، د هېوادنۍ احساس چې د هغه اوس ډېر لوړ ده. ما خپله دلته
په کور کې خبرې کړې دي چې ماشومان هغه اوس خو بعضي کورسونه خلاص شوي دي، دوی زیل ته خپل درسونه وایي. په کور کې مو درس شروع کړی دی، کتابونه مو ورته راغستي، که هغه دیني زده کړې دي که هغه عصري زده کړې دي، د ښوونځیو نو مصروف هم ساتلې دي. په یو ډول نه ځوانان او دا ماشومان دا مصروف ساتل ډېره ګټه لري، یو خو د دوی د وخت ضایع کېدو مخنیوی کېږي او بلې په راتلونکي باندې ډېر مثبت اغېز لري.
ډېره زیاته مننه کوو سنګر صاحب د خپرونې د پای شیبې دي. ویسا صاحب که په لنډو ټکو کې په دیرشو ثانیو کې رضاکار ځوانانو ته کوم پیغام کومه خبره لري غواړو له تاسې واورو.
بس د رضاکاري وخت دی، ټول رضاکاري ته ملا وتړي او خپله ټولنې کې کومې ټولنیزې ستونزې چې دي هغه راپورته کړي، د هغه دپاره کار وکړي. مهمې زده کړې تعلیم دي او په اوس وخت کې نجونو د تعلیم مسله ده، د دې لپاره باید ټول په ګډه باندې کار وکړي او په ګډه د دې غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه اغلی کاکړ. ستاسې مخکې خبرې هم قطع شوې، که په لنډه توګه هغه هم ووایي او که لنډ پیغام لرئ په نیمه دقیقه کې یا دیرشو ثانیو کې راته ووایئ.
ډېره زیاته مننه په ستاسو څخه مننه کوم چې داسې پروګرامونه چمتو کوي چې ستاسو پر زموږ آواز او زموږ هغه ویناوې هم تر نورو سره ورسېږي. نو غواړم په لنډو کې چې اشاره وکړله ما یادورې کوله کله چې موږ هم همداسې رضاکارانه کارونه ترسره کول د مختلفو نهادو کې مختلف ادرسو له سرکې څخه، یعنی هغه وخت هم څو کاله وړاندې زه درته وایم چې دا رضاکارانه کارونه ډېر لږ وو، یعنی خلکو ډېر ځوانان دې ته زړه نه شو کوي چې هغوی داسې او هغه کارونه باید دې ترسره شي پرته له دې چې دې امتیاز ترلاسه کړي. خو په اوسه وخت کې کوم چې الحمدلله ځوانانو ډېر ښه زړه شکر دي او هغه په دې پیسې دي چې دا هم ذهنیت کې باید موږ د نورو د کار اجازه کړو او دې پیسې څخه موږ هم کولای شو سپیشاپ وکړو، موږ هم کولای شو په هر څه کې موږ مثلا ادامه هغه شو. دا هم ډېره مهمه خبره ده او بل ما ته رام دي ځکه ځوانانو ته هم
دا ډېره مننه.
تاسو هم مننه.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي مزلفې کاکړ، ښاغلي عطاالله ویسا او ښاغلي خالد سنګر څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو په رضاکارانه فعالیتونو یې خبرې وکړې. نو لکه څنګه چې درنو میلمنو وویل، همدا یې وخت دی چې مرسته وکړئ، رضاکارانه فعالیتونه وکړئ، ځکه الفت صاحب وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. نو له تاسې هم ډېره مننه کوو درنو اورېدونکو چې د ځوان فکر خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې راځو، په پاک الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.